라디오.
کابل کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو دوه ساعت خبرونه له همدې شپې پیل او د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. نن چهارشنبه د 1409 نویم کال د جدي یا مرغومي لسمه چې د 2020 کال د دسمبر له 1 سره سمه ده. د دې مجلې د سر موضوع د ناټو د عمومي منشي څرګندونې دي چې د افغانستان د سولې پروسه کمزورې خو د روانو جګړو د پای ته رسېدو یوازینۍ لار ګڼلې ده. نو راپورونه هم لرو. خو خبرونه زه فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوم. سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی په ننګرهار کې د ګاز ډبې چاودنې له امله 15 تنه وژل شوي دي. تمه ده چې د کورونا پر ضد د واکسین لومړنۍ جوپه تر شپږو میاشتو پورې افغانستان ته ورسیږي. او په پاکستان کې د تروریزم ضد یوې محکمې دوه تنه په اوږده بند او د میلیونونو پاکستاني روپیو په جریمې محکوم کړي دي. د خبرونو تفصیل په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دافیر راس ویلسن وایي باید په افغانستان کې د مطبوعاتو له ازادۍ په تیرو 19 کلونو کې د یوې مهمې لاسته راوړنې په توګه ساتنه وسي. ښاغلی ویلسن دغه څرګندونې تېره شپه په څو ټویټونو کې کړې او لیکي چې د رسنیو د کارکوونکو ملاتړ کوي. د ښاغلی ویلسن په وینا دا د رسنیو کارکوونکو دي چې د شفافیت او حساب ورکونې د تامین لپاره ډېر میړانه شي. په څه کم دوو میاشتو کې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی په کابل کې تلویزیون په خوانی ویان یماسیاوش په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون ویان د ملاله میوان او په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد په هدفي وژنو کې وژل شول. ښاغلی ویلسن ویلي چې په وروستیو کې په دغو څلورو ولایتونو کې د هدفي وژنو په اړه پرون په کابل کې د رسنیو او د رسنیو د ملاتړ ټولنو له استازو سره وکتل. په ننګرهار ولایت کې د ګازو ډبې د چاودنې له امله 15 تنه ووژل شول. د ننګرهار رسنیو دفتر ازادي راډیو ته پیوستول سوی خبر پانه کې ویلي چې نن چې د پښه د سه شنبه په ورځ ماښام مهال د شینوار ولسوالۍ د 15مې ویالې سیمه کې په یو کور کې سوی ده. دی وایي چې د دې پېښې له امله د دوو ماشومانو په ګډون 15 کسان وژل شوي دي او درې نور ټپیان دي. د ځایي سرچینو د معلوماتو له مخې په وژل شویو کسانو کې دوه تنه میلمانه وه او درې نور د همدې کور غړي وه. د کندهار چارواکي د دې ولایت په درې ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې وروستیو عملیاتو کې د ډلې ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبر کوي. د کندهار والي حیات الله حیات تېره شپه ناوخته رسنیو ته پیوستولې غږیز پیغام کې د دغو عملیاتو په اړه وویل:
په تېرو 24 ساعتونو کې د پنجوایی، ډنډ او ژړۍ ولسوالۍ عملیاتو کې د ځمکنیو او هوایي بریدونو له کبله 13 طالبان وژل شوي او 8 تنه ټپیان دي.
ښاغلی حیات ویل چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده رسېدلې. د کندهار د والي له دفتره په یوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دغو تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې په دې ولسوالیو کې ډېری سیمې له وسلوالو طالبانو پاک شوي دي او افغان امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تمه ده چې د کورونا پر ضد د واکسین لمړنۍ جوپه تر شپږو میاشتو پورې افغانستان ته ورسیږي. دا خبره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور تېره شپه ازادي راډیو ته وکړه.
موافقه لمخه چې د روغتیا وزارت او د نړیوال واکسین ائتلاف ترمنځ شوې ده آینده شپږو میاشتو کې اولینه محموله د واکسین به افغانستان ته راځي او درې فیصد هغه کسان چې ډیر په خطر کې دي دا به واکسینیږي.
شغلی سمسور زیاته کړی چې افغانستان ته د کورونا وایروس د واکسین لیږد به تر 2022 کال پورې په 5 مرحلو کې ترسره شي. د ورلد میټرز د ویب پاڼې د شمیرو له مخې په افغانستان کې له 250,000 زیات کسان په کورونا وایروس اخته شوي او له امله هم له 2,000 کسانو ډیر کسان په دې هیواد کې مړه شوي دي. په افغانستان کې د ناتو استازولۍ د افغانستان د کرکټ لوبغاړي راشد خان ته د روسي بریا مبارکي ورکړه. راشد خان د کرکټ د نړیوال شورا لخوا د شل اوریزو لوبو د لسیزې غوره لوبغاړي جایزه ګټلې. په افغانستان کې د ناتو استازولۍ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې راشد خان د افغانستان د تر ټولو غوره اوسنیو او راتلونکو لوبغاړو استازیتوب کوي. د کرکټ نړیوال شورا راشد خان ته د دغې جایزې ورکړه د یوه افغان لوبغاړي لپاره یوه لویه لاسته راوړنه بللې ده. زموږ خلاصه د ریډیو ری په پاکستان کې د تروریزم ضد یوې محکمې دوه تنه په اوږده بند او د میلیونونو پاکستاني روپیو په جرمې محکوم کړی دی. د کراچۍ محکمې د غلام رسول رباني او محمد شاکر الله په اړه چې د تروریزم په مالی تمویل تورن سوي دغه پریکړه پرون اعلان کړه. رباني چې د جماعت دعوه د سازمان مشکوک غړی بلل سوی په 15 کلونو بند او 2,200,000 پاکستاني روپیو چې 10,200 امریکایي ډالر کېږي د نغدي جرمې په پرې کولو محکوم سوی. او شاکر الله چې ویل کېږي د هند په نیمه وچه کې د القاعده له څانګې سره تړاو لري په غیابي توګه په 20 کلونو بند او 1,100,000 پاکستاني روپیو چې 6,800 امریکایي ډالر کېږي د نغدي جرمې په ورکولو محکوم سوی دی. په کروشیا کې پرون پرله پسې دوهمه ورځ یوه بله قوي زلزله وسوه. د راپورونو له مخې دغه زلزلې لږته لږه 6 تنه وژلي او له 10 زیاتې ټپیان کړي دي. دغه زلزلې د پلازمینې زاګرب په ګډون په یو شمېر ښارونو او ښارګوټو کې ودانۍ نړولې یا یې ورته زیان رسولی دی. له زلزلې وروسته په ټلویزیوني تصویرونو کې لیدل کېږي چې ژغورونکي د نړېدلو ودانیو له خاورو خښتو لاندې خلک راباسي. د اروپا د مدیترانې د جیولوژي مرکز د دغې زلزلې قدرت د ریشتر په کچه 6.3 ثبت کړی. د جرمني د جیولوژي څېړنیز مرکز وویل چې د دغې زلزلې مرکز د زاګرب په جنوب ختیځ شاوخوا 6.4 کیلومتره کې 10 کیلومتره تر ځمکې لاندې و. او د فرانسې د مود مشهور طرح پیر کارډین د 90 کلونو په عمر مرسو. نوموړي په 1950 او 1960 لسیزو کې د مود په یو ترکیب سره چې د راتلونکي ډیزاین او د انقلابي سوداګرۍ پر مفکورې ولاړ یو ترکیب و د مود او فیشن په نړۍ کې ستر بدلون راوستی و.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل آسمان شین، لوړه تودوشه، لوړه درجه 15، ټیټه منفی 8. هرات آسمان نیمه وریز، لوړه درجه 6، ټیټه منفی 6. کندهار آسمان شین د تودوشه، لوړه درجه 12، ټیټه منفی 6. مزار شریف آسمان شین، لوړه درجه 3 او ټیټه منفی 6. جلال آباد آسمان شین، لوړه درجه 19 او ټیټه 3.
د هوا حالات مواردل دوستانو وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب اوریدلی سي. د ناتو عمومي منشي د افغانستان د سولې پروسه یو کمزوري خو په دې هیواد کې د روانو جګړو د پای ته رسیدو یوازینۍ لار بولي. د بیپولو خبریالانو کلنی راپور افغانستان د خبریالانو لپاره په 15 خطرناکو هیوادونو کې راوستي دی. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي
موږ غواړو د ټولنیز ځواک له لارې خو هغو کسانو چې خبریالان وژني فشار راوړو. موږ ګورو چې په دې وروستیو کې د خبریالانو وژنې زیاتې شوي دي.
د ایران حکومت د دې هیواد د پارلمان لخوا د تصویب سوي هغه قانون تطبیق ځندولی چې له مخې یې باید سمدستي په زیاته پیمانه د یورانیمو د پخولو چارې پیل سوي وي. او د ژوند په رنګونو کې اوري
او دلته کراچۍ کار کوم چوکې مجادي میوان کې دا کتابونه وړم په کې نمائندګۍ ته موټر ته بس د ولایتو ته چتویلی یا کمپنۍ ته وړم یا د نور نمائندګۍ ته
دا مجله مو تر شپږمو بجو دا اوریدو ته راسره اوسئ. ورزو د خبرونه لمړنی مطلب ده. د ناتو عمومي منشي وایي د افغانستان د سولې پروسه یو کمزوري پروسه ده خو په دې هیواد کې د روانو جګړو د پای ته رسیدو یوازینۍ لاره همدا په قطر کې د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ خبرې دي. یانس ستولتنبرګ دغه څرګندونې د جرمني د ډي پی ای له خبري اژانس سره پرون په یوې ځانګړي مرکه کې وکړې. نوموړي دغه راز په دې مرکه کې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د پاتېدو یا د وتلو دواړو په صورت کې د ځینو خطرونو یادونه کړې ده. د ناتو د عمومي منشي د وروستیو څرګندونو تفصیل نور یاس نور یاوروي.
د ناتو عمومي منشي وایي د دې ضمانت نشته چې د افغانستان د سولې کمزوري پروسه د بریالی شي، خو له دې پرته په دې هېواد کې د شخړو د پای ته رسېدو بله لار نشته. ین ستولتنبرګ دا څرګندونې د جرمني د ډی پی ای خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې چې پرون سیشن بې خپره شوې کړې دي. ښاغلي ستولتنبرګ د دې پوښتنې په ځواب کې چې ښایي د ناتو لپاره راتلونکي 2021 کال تر ټولو مهمه پرېکړه په افغانستان کې د دې تړون د ماموریت په اړه وي، که ناتو د کړې ژمنې سره سم پرېکړه وکړي چې له دې هېواده ځواکونه ونه باسي، آیا د دې خطر شته چې طالبان به پر نړیوالو ځواکونو حملې وکړي؟ وویل که موږ هره پرېکړه کوو خطرونه لري، که پرېکړه وکړو چې له دې هېواده ووزو د دې خطر شته چې موږ هغه پرمختګونه له لاسه ورکړو چې د نړیوال تروریزم په وړاندې جګړې په ترڅ کې موږ کړي، او هغه دا چې افغانستان بیا د ترهګرۍ پر ځالې بدل نشي. ستولتنبرګ زیاته کړه که موږ په افغانستان کې پات شو طبعا د دې خطر شته چې د جګړو او شخړو د زیاتوالي شاهد واوسو، او هم د یوې اوږدې مودې لپاره د افغانستان په جګړه کې ښکېل پاتې شو. د ناتو عمومي منشي ورته خبره د روانې دسمبر میاشتې په پیل کې له افغانستانه د یو شمېر امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په ترڅ کې هم کړې وه، او ویلي وو
اف وی سټی وی ریسک کنټینیود فایټینګ and even longer term
که موږ په افغانستان کې پاتې شو د دې خطر سره چې جګړو ته دوام ورکړو، او ان د اوږدې مودې لپاره په ششکل پاتې شو، خو کووزو زموږ لپاره د دې خطر سره چې افغانستان بیا د نړیوال تروریزم په خوندې ځای بدل شي، او هغه پرمختګونه له لاسه ورکړو چې په ډیرو قربانیو ملاستره وړي دي.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د پریکړې له مخې د راتلونکي جنوري د میاشتې تر نیمایي به افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر له 4,500 څخه 2,500 ته راکم شي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري د 9 موافقې له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د طالبانو لخوا د ځینو امنیتي ضمانتونو په بدل کې د راتلونکي کال تر می میاشتې له افغانستانه وځي. خو د ناتو عمومي منشي د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په پای کې وویل چې د ناتو غړي هېوادونه دې ته ژمن دي چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه مخته وړي، د روزنې هغوی ته د سلا ورکولو او ملاتړ ماموریت ته دوام ورکړي. د ناتو عمومي منشي ین ستولتنبرګ په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه وویل چې دا یوه کمزوري پروسه ده، او د دې هیڅ ضمانت نشته چې هغه به بریالی شي. خو نوموړي په دې ټینګار وکړ چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چې ټاکل شوې دوهم پړاو یې د جنوري په 15 پیل شي، په دې هېواد کې د جګړو د پای ته رسېدو یوازینۍ لاره ده. ښاغلي ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناتو د دغو هڅو کلک ملاتړ کوي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري. د بی پول خبريالانو کلنۍ راپور وایي چې افغانستان د خبريالانو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو دی. د راپور داسې مهال خبر شوی چې په د 2020 کال په وروستیو کې لشتلر 15 خبريالان په افغانستان کې وژل شوي دي، خو د وژنو مسؤلین تر اوسه معلوم نه دي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار په راپور کې وایي.
د بی پول خبريالانو کلنۍ راپور چې د سه شنبه په ورځ خپور شو، په کې راغلي چې افغانستان په نړۍ کې یو له 15 هیوادونو دی چې په تیر یو کال کې پکې د خبريالانو زیاتې وژنې سوي. په دغه راپور کې راغلي چې د 2020 میلادي کال پیل نه تر دې دمه په دغه هیواد کې لږ تر لږه د 15 وژل سویو خبريالانو قاتلین نه دي معلوم. دغه راپور زیاتوي مکسیکو، عراق، افغانستان، هندوستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې د خبريالانو لپاره د هغوی د کار له امله پر وړاندې ګواښونه زیات دي. بلخوا د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه هم په دې وروستیو کې د خبريالانو د هدف ګرځېدو او وژنو په اړه اندېښنه ښیي. د دغې کمیټې مشر نجیب شریفي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی له یو شمېر خبريالانو، مدني فعالانو او په ټولنه کې له ټولو فعالو وګړو سره په ګډه خبريالان مه وژنئ په نوم یو کمپاین پیل کړی.
موږ غواړو د ټولنیز ځواک له لارې په هغو کسانو چې خبريالان وژنې فشار راوړو. موږ ګورو چې په دې وروستیو کې د خبريالانو وژنې زیاتې سوې دي، او موږ یې په اړه شدید اندېښمن یو.
ښاغلی شریفی وای د دې لپاره چې خبریالان او رسنۍ په ټولنه کې مهم رول لوبوي اړتیا ده چې ټولنې ټول وګړي د هغوی د حقوقو لپاره عدالت غوښتنه او ملاتړ ترې وکړي. د بې پولې خبریالانو په راپور کې راغلی چې سکل په ټوله نړۍ کې 50 خبریالان وژل سوي دي. دغه راپور کې ویل سوي چې په تیرو لسو کلونو کې 913 تنه خبریالان وژل سوي چې بیا په ټوله نړۍ کې په خبره دا د بیان د ازادي لپاره ستر ګواښ بلل کیږي. همدارنګه په دغه راپور کې د کورونا وایرس په اړه چې له امله سلګونه خبریالان په نړۍ کې مړه سوي هم ویل سوي دي. خو دا چې په دې ناروغۍ څومره ژورنالیستان اخته دي څرګنده سوې نه ده. د بې پولې خبریالانو په دغه کلنی راپور کې په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو د کار او د دوی د ګواښونو په اړه اندېښنه شریکه سوې ده چې په دې وروستیو کې ښځینه خبریالان زیاتې زیانمنې دي او دا د دوی پر کار منفی اغیز کړی. که څه هم د بې پولې خبریالانو د دغه راپور په اړه تازه افغان حکومت څه نه دي ویلي، خو تېره ورځ ولسمشر محمد اشرف غني د کابینې په ناسته کې په هیواد کې د وروستیو هدفي وژنو موخه په هیواد کې د بې ثباتۍ، بې باورۍ او ځوان نسل د ناهیلي کېدو لپاره بللي. ولسمشر غني په دې ناسته کې امنیتي مسؤلینو ته سپارښتنه کړې چې د خبریالانو او په دې وروستیو کې نورو وژل سوي وګړو عاملین د پیدا او سزا ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په شاوخوا تیرو دوو میاشتو کې د تولونیز پخوانی خبریال یماس یاوش په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی په غزنی کې د الجزیرې خبریال رحمت الله نیکزاد په ننګرهار کې د انعکاس خبریاله ملاله میوند او څو نور مدني فعالان او ډاکټران وژل سوي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي راډیو درنو اوریدونکو، اوس به له ملالۍ بشیر څخه واورو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې لیکلې دي.
لاس انجلس ټایمز د افغانستان د جګړې په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې لیکوال لیکلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه چې ډونالډ ټرمپ پیل کړې باید جو بایدن یې ترسره کړي. د مقالې په سر کې لولو چې هغه ماموریت چې د هغو کسانو پر وړاندې پیل سوی و چې د سپتمبر د 11 د حملو تر شا یې لاس و ډېر مخکې لا بشپړ سوی دی، خو طالبانو بیا هم پر افغان خاوره د تسلط هڅې روانې کړې وې. د مقالې د لیکوال په وینا اوس چې د افغانستان د جګړې 40 کاله پوره کېدونکي دي، خو ټرمپ د خپل کمپاین پر مهال کړې ژمنه تر اوسه نه ده پوره کړې او هغه دا چې له افغانستانه به خپل سرتیری باسي. د لاس انجلس ټایمز په مقاله کې لولو چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن هم ویلي چې غواړي له افغانستانه امریکایي سرتیری وباسي، خو لیکوال پوښتنه کوي چې آیا بایدن به وکړای سي د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. لیکوال مخکې لیکي چې د سولې د خبرو پیلول د ټرمپ ښه اقدام و او بین الافغاني خبرې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي، خو د لیکوال په وینا بایدن کولای سي تر ټرمپ هم یو قدم وړاندې ولاړ سي او د امریکایي سرتیرو په چټکه توګه ایستلو سره د ډیرو امریکایانو زړونه خوشاله کړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په بګرام هوایي اډه کې د امریکا د پوځ د یوې ملکي کارکوونکي کیسه لیکلې چې د کورونا ویروس په خاطر د رامنځته شویو محدودیتونو له کبله یې خپل هیواد ته سفر نسوای کولای. د دې ښځې نوم جواریز یاد سوی او په مقاله کې راغلی د جواریز خپل خپلوان یادېدل خو سفر یې نسوای کولای، نو په بګرام کې د خپلې خونې پر دیوالو او دروازو د ګلانو نقاشي پیل کړې. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې ورسته لولو چې کله خلکو د جواریز نقاشي ولیدې دوی له دې سره لاس یو کړ او په بګرام کې د کورو دیوالونه رنگول پیل کړل. د مقالې په وینا دا کورونه کنټینرونه دي چې یوازې موقتی استوګنځایونه دي، خو تر دې مخکې دا ډول نه و رنگول سوي. د جواریز له قوله ویل سوي چې خلکو د کورونا ویروس له لاسه د فشار پر وخت په خپلو او ګاونډیانو پر استوګنځایونو د ګلانو نقاشي وکړي چې د دې سخت وخت په تیرېدو کې له یو بل سره مرسته وکړي.
زموږ غلا زده راډیو اوري. زده راډیو هر ورځ د سهار له ودو ماښام تر وبجو پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د اف ام سره اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې صف اوازې اورېدلې سي. ورځو خوست ولایت د خوست لسګونه شوزو او نارینه ته په اتو بیلابیلو برخو کې حرفوي پروګرامونه پیل سوي دي. د چارواکو په وینا چې د حرفوي زده کړو په دې پروګرام کې د لیرې پرتو سیمو 240 کسانو برخه واخیسته چې 140 تنه پکې ښځې دي. په دې اړه له خوست څخه زموږ کار راپور چمتو کړی دی.
د سه شنبه په ورځ د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې د موټر سایکل او موبایل د ترمیم په ودانۍ کې د برښنا او اوبو د نلدوانۍ خیاطۍ ګلدوزۍ پردهدوزۍ او چرمدوزۍ په اتو برخو کې 240 ښځو او نارینهو نظري او عملي زده کړې وکړې. د کار او ټولنیزو چارو رئیس احسان الله زدران آزادۍ راډیو ته وویل د دې برنامه شاملین غریب او د ټولنې کم وسه کسان ول چې تر دې وروسته کولی شي د خپلو کسبونو په برخو کې کار وکړي.
هغه مېرمنې وې چې ناچاره وې، کونډې وې، یتیمانې وې، یا هم معلولیت درلودو او یا هم داخلي بېځایه شوي وو. ځوانان هم زیات اکثریت یې د همدې جملې خلکو څخه وو. په اتو بېلابېلو حرفو کې د کار مارکېټ تر ارزونې وروسته موږ دوی ته فني او حرفوي زده کړه ورکړلې.
د نوریه او عالیه په نومونو د پردهدوزۍ له برخو فارغ نجونو ویل د کسبونو په زده کولو سره نجونې هم پر ځان بسیا کېږي او کولی شي د نارینهو تر څنګ د کورنیو او ټولنې په پرمختګونو کې ونډه واخلي.
ډېره زیاته مننه چې موږ ته د ټولنیزو چارو ریاست داسې پروګرامونه چمتو کړل ترڅو موږ وکولی شو د هغې د نگاه څخه حلاله نفقه لاسته راوړو او خپل استعدادونو ته لا پراختیا ورکړو. موږ دا هیله لرو چې همدا شان ته نور پروګرامونه په لار واچوي ترڅو نجونې وکولی شي چې د خوست د ځوانانو سره مټ په مټ د خوست په ودانولو کې ونډه واخلي.
ډېره زیاته مننه چې موږ ته داسې پروګرامونه په لار واچول او موږ وکولی شو د خپلې کورنۍ سره د نفقې په تیارول کې کومک وکړو او خپلې کورنۍ سره یو حلاله نفقه تیار کړو.
د مسکا په نوم د دې پروګرام یوې بلې فارغې غوښتنه وکړه چې دا پروګرامونه ولسوالیو ته هم وغځول شي.
دا خلکو ته ثابته کړو چې ښځې هم کولی شي چې خپلې کورنۍ سنبال کړي بدون د کوم سړي نه، او همدارنګه موږ غواړو چې په راتلونکي کې دغه نور دغه ولسوالیو ته هم دا برنامه وغځول شي او د کټونو نشتون چې موږ هیله لرو چې په راتلونکي کې د کټونو شتون هم.
د ګلاب په نوم د مساخیلو اوسیدونکي چې د برېښنا کسب زده کړی وایي دوی د برېښنا په برخه کې پوره پوه شوي او په راتلونکي کې ورڅخه ګټه اخیستلی شي.
د ژوندي او د مړه بار په برخه کې کومه ستونزه نه لرو او د تمیراتو په برخه کې موږ پوره بلدتیا لرو. موږ خپل انشاءالله هغه درسونه چې موږ ته د استاد لخوا راکړل شوي دي انشاءالله چې موږ په آینده کې د خپل د مسلک دا زموږ خپل مسلک دی او موږ ګټه ترې اخیستلی شو.
بل لوري ته د حرفوي زده کړو د څلور میاشتنی پروګرام په پای غونډه کې خوست والی مومن کټوازی ویل ځایي اداره د حرفوي زده کړو او نور ورته برنامو له لارې هڅه کوي چې په دې ځای کې د بیکارۍ کچه راټیټه او هغوی په اقتصادي برخه کې پر ځان بسیا کړي. د ده په وینا غواړي راتلونکي دا ډول برنامه د خوست په نسبتا ناامنې ولسوالۍ یعقوبۍ او صبریو کې ترسره کړي ترڅو د هغې سیمې خلک هم د کار او کسب خاوندان شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به یوه سیمه ایزه موضوع را واخلو. د ایران حکومت د دې هیواد د پارلمان لخوا د تصویب سوي هغه قانون تطبیق ځنډولی چې له مخې یې باید سمدستي په زیاته پیمانه د یورانیمو د پخولو چارې پیل سوي وای. د ایران ولسمشر حسن روحاني چې هیله من دی په امریکا کې د منتخب ولسمشر جو بایدن د ادارې پر اتاق سره به د نړۍ له قدرتونو سره د دې هیواد د 2015 کال د اټومي تړون پر سر لانجې هوارې سي. دغه قانون د روانو ډیپلوماتیکو هڅو په زیان بللی دی. نور تفصیل نوریاس نوری راکوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی له دغه قانون سره چې پارلمان تصویب کړی او د ایران ځواکمنې شورای نگهبان هم تایید کړی او مخالفت څرګند کړی او ویلي دي چې هغه د ایران د اټومي لانجې د هواري لپاره روانې ډیپلوماتیک هڅې زیانمنوي. په عین حال کې د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې رئیس علي اکبر صالحی په دې وروستیو کې په یوه مرکه کې ویلي وو چې د دغه قانون د تطبیق لپاره چې له حکومت غواړي باید سمدستي یورانیم په سلو کې شل پاخه کړي، لازمه بودیجه په پام کې نه ده نیول شوې. د ایران مرستیال ولسمشر اسحاق جهانگیری د تېرې دوشنبې په ورځ د دسمبر په 28 ویلي وو چې اړوندو ادارو ته د پارلمان لخوا د تصویب شوي قانون د تطبیق مقرره استولې ده. دغه قانون د ایران پارلمان د دسمبر په لومړۍ نیټه له تصویبېدو وروسته د تایید لپاره د ایران ځواکمنې شورای نگهبان ته استولې وو چې دې شورا هم هغه سمدستي تایید کړ. د استول شوې مقررې له مخې به د ایران د اټومي انرژۍ اداره چې د دې هېواد د اټومي فعالیتونو مسؤوله ده په دو میاشتو کې تر 40% پورې د یورانیمو د پخولو لپاره د تخنیکي او د اړینو مالي چارو په اړه یو رپورټ چمتو کوي. د ایران پارلمان چې تونلارې پرې نفوذ لري دغه قانون په تهران کې د ایران د یو مخکښ اټومي ساینس پوه محسن فخریزاده تر وژلو وروسته تصویب کړ. د ایران د دولتي ایرنا خبري اژانس د راپور له مخې په دغه مقرره کې ویل شوي چې د بودیجي او لازمو تخنیکي وسایلو په برابرولو سره به د ایران د اټومي انرژي اداره د سوله ایزو هدفونو لپاره د یورانیمو د پخولو لپاره لازم اقدامات کوي. یو شمیر کارپوهانو خبرداری ورکړی چې دغه قانون چې د تطبیق په صورت کې ښایي هغه وخت را لنډ کړي چې ایران د اټومي وسلو جوړولو لپاره ورته اړتیا لري، خو هغه به په امریکا کې د نوې ادارې په وړاندې ډیپلوماسۍ هم لا پیچلې کړي. د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ چې له ایران سره د نړۍ د قدرتونو د 2015 کال له اټومي تړونه په یو اړخیز ډول وتلی، منتخب ولسمشر جو بایدن بیا ژمنه کړې چې که تهران خپلې ټولې ژمنې پر ځای کړي نو دی به بیرته له دغه تړون سره یو ځای شي. ټاکل شوی چې بایدن د راتلونکي کال د جنوري په 20 د امریکا د 46 ولسمشر په توګه لوړه وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. زکلی والا شناخت هلمند ولایت د بلی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. هلمند ولایت د درو شمالي ولسوالۍ او بل د غور ولایت د پسابن ولسوالۍ چې هغه کوم امکانات خلک هغه ولسوالۍ ته وړي، مثلا څو خوراکي توکي یا د سنوري ولایتو څخه دغه ولسوالۍ ته تګ راتګ کوي. دغه لار چې د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه د عمومي ټمبر څخه بیا ځي بارنو ته غور ولایت تر پسابان ولسوالۍ پرې رسي. د دې په راس کې د هلمند ولایت نوزاد مساکله او باغران ولسوالۍ هم راځي. دا سړک ډېر کند او کثر دی، خلک د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. حتی د خلکو ناروغان دلته پر دغه لارې باندې ژوند لري چې هغه یا د لشکرګاه تر ګریش او تر کندهار ولایت پرې نه رسي. نو پر دغه لارې باندې دغه ناروغان خپل ژوند د لاسه ورکوي، او پر دغه لاره باندې یو پل دی چې د نوزاد روډ تر مانده دی، هغه پل پروس کال نه بل کال جوړ شو. دغه دومره کیفیت خراب چې په هغه اول کال باندې اوبه وې او در سره کې مخ وکړي. زما د ازادي راډیو سو د اخیله ورځو ته په ډېر درناوي او احترام سره چې د ظفر او مظلوم ملت زغ پر ځای ورسي، نو سلام په احترام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
او سم د مهمو خبرونو سرټکی. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دافیر راسول سنوایی باید په افغانستان کې د مطبوعاتو له ازادۍ په تیرو 900 کلونو کې د یوې مهمې لاسته راوړنې په توګه ساتنه وسي. په ننګرهار کې د ګازو ډبې چاودنې له امله 15 تنه وژل شوي دي. د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په درې ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې وروستیو و عملیاتو کې 18 طالبان وژل شوي او 8 تنه یې ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تمه ده چې د کورونا پر ضد د واکسین لومړنۍ جوپه تر شپږو میاشتو پورې افغانستان ته ورسیږي. د افغانستان د امن روغتیا وزارت وایند اکمل سمسور وایي چې د کورونا وایروس د واکسین لیست به تر 2022 کال پورې په 5 مرحلو کې ترسره شي. او په پاکستان کې د تروریزم ضد یوې محکمې دوه تنه چې د تروریزم په مالي تمویل تورن شوي دي په اوږده بند او میلیونونو پاکستان لیرو په جریمې محکوم شوي دي. او سم د ژوند رنګونه.
د ژوند رنګونه.
نوم می زین الله خان دا او دل تکراچه کار کوم چاوکه مجادی میوان کې.
کراچه کې څوړې اور اورې
دا کتابونه اورم په کې نمائندګي تا موټر تا بس دې ولایتو ته چې دی لیږي یا کمپنۍ تا اورم یا دې نور نمائندګي تا.
بیا پیسې تا څوک درکوي؟
دا کتابخانه مسؤل راکړي.
هندو چې کله کتاب چاته ورکوي دوی پیسې درکوي چې ته ورته انتقال
او زه ورته انتقال او مده بیا پیسې راکوي.
خلک شکایت کوي چې هغه کاروبار نه چې په ډېر ګرم او ساسي نشته دي کنه.
بس دا هم معلومه خبره ده چې کاروبار لږ کم شوی دا، خو بس څه کینو وار کم حالات سره سړی باید ځان برابر کړي.
اوس چې دغه کراچۍ چلوي تر دې مخکې کوم کارونه کول؟
مخکې زه په یو شرکت کې ما شخصي شرکت او د عسکري بوټان هم جوړول او پایپ سازي و. تقریبا 14 کال کار میں پسرا کنا پنجم کوچا کے کڑا
ولی دیغا کار پر خود
اگوی لگ تزاد منگ سرا کو بس ہر اورز بلا جمع جا کولا بلا اورز بس جنگ مکو زم خوب شما اگویم خوب شو بس کار ما پر خود
ولی مو جنگ کو
بار ور اور اورز بما پس لگے دل را لگے دل بس زما پر کار کے بہ مداخلہ کولا اخر نور زما سلم تنگ شو بس جنگ وش
یا بیا اگوی
بیا ما تر رخصت را روزہ وا تقریباً زخمی مو مودری اور ازی پاوزہ کی بندی ہوں بیا نہ مغاوزے نے رخصت کر
کوسلا دے کڑے وای بیا خو دے کار و
ولا من مو اور خو زما سیل نور غی خلق تنگ کڑے وای یعنی نور ز د خپل سیل میں کنٹرول نہ شوی کڑا
اس دل کاروبار خوشحال ہے
شکر الحمدللہ بس خوشحال ہے ما
مننه تل خوشحال اوس
خیر اوس مننه تا نم یو جہان